Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د تشنا اسمانلند خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمی کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 4 کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوې چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی و، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و یا په سر کې و چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور می کډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نورو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له ادرسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له ادرسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچا مهاجرین، بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي، هغوی دی په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او غدی د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی او دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت ته
انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو، لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره لدی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتي او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یې 8 نیوینو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې تیرو درو کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه ده موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی گاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی، او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سی پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګریو او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مسته یو ساتیرې د پاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولی.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
یوازې ایران بلکې یو نور هیواد او ته.
بله صاحب،
الحمدلله سوال.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شغل انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل ویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی، او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی د ایران په پریکړه کې، او که فکر کوئ چې هغوی نور له د افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي پتنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د ماجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل دا ډیر لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونګ ته ولرسم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو چې انصاري صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ لرو چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو دنه د کمښت په اساس باندې مځکې پرېښې دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره ځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنې په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنې که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یا دغه. اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسې وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې، اور راچی د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ تنګه کې چې دوی د ایران څخه یا افغانستان ته ولاړ شي یا کمبل خوا ته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دغه مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل شي پواخي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راغله د ښار کار نیونی، او د ښار خلک چې و هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نه شته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې د شل کاله ولاړو یا جنګېدلي د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نه شته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ چې په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي، هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې دی سړک جوړ کړي، هلته بلډینګ چپه کوي، هلته فلانۍ کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو.
بله
نو دا کومکونه د مهاجر د فاره شدی، دا مهاجر ته نسی، او د مهاجر د فاره.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعات ته ولاړی، په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې د مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستي؟ دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی شي شی چې ډیر خراب دی، او چې کله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نوی او منځوي حکومت وي، دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي، او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم بس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، د ترکیې هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسې اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خواته دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې دی چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي، د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره هم شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع هم دا چې ورستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری، او دغه شی دوی د بین المللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی دوی د هغه سره نور هم ځان لري کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زنه وایم چې اوس د دې کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي. هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني، او که څلور ځای یو ځای کښېنسله سیاست به نه وت، که سیاست وس طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زموږ د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازیګر ټلېدل ټولېدل یو ځای کښېنسله، نو هغه ورغلي وو مولوي کبیر ته، چاته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سر کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنسله استخبارات خبر ورکړي چې دغه یو نفر مستاس مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی، زه فکر نه کوم چې نه بین المللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خاطر روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټول انجوګانې بند شي د افغانستان څخه. ښه، انجو د چا لپاره کار کوي؟ خیریه موسی خو د خیریه د غریبو د بیوزلو د دوی سره کار کوي. هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي، نه طالبانو نسونه پډه کوي، هغه د یو غریبو بیچاره لپاره کار کوي. نو هغه وایي چې د موسسې دې بندې سي، کله چې موسسې بندې سي خو د غریب لپاره چې کومک ورته رسېږي هغه نور بندیږي. او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي، او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15-16 زره افغانۍ په رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی، او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فاغم خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي. فقط وایي پاسپورت لا سکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاری د پاره دغه پاسپورتونه اخیستل په افغانستان کې کار نشته، او فامیل بچان ډوډۍ زنه غواړي، نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد پیدا کړي. او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، دغه بوتونه په شو کړی دي، او هغه کارونه ناروغي چې په وخت په دولت کې په وخت کې کړي هغه اوس دي بالکل کاپی تو کاپی، یعنی سلفی صدر دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې سره د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفته په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورې دی شوی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې د ان جی او ګانې د خیریه مؤسسې هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ وضعیت له نږدې ګوري که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابیل خبر ده لیکن ډیرو ته خو رسیږي که دا هم بند شي وضعیت به څنګه وي؟
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامته کیدای شي ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدماتو هغه د فقیرو خلکو کونډو ته یتیمانو ته حتی هغه یهودی چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویلې د سپینګیره یهودی خیرات غواړي نو هغه له لاسه ونیو بیت المال ته بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا موږ ته جزیه راکوله. په یو روایت ویل کېږي چې هغه پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله اوس تاسو رانه جزیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچي مې ډوډۍ غواړي نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وای دغه سی ورته معاش مقرر کړو بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند دور باندې تیر شي او دا ویل چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله اوس ته حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو پر حال ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت لخپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ بلبانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب هیواد تاسو مخکې اشاره وکړه دی کورنۍ او بې ځای شو او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شي ودی او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکبل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنۍ. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای دوی دا کده امریکا مرستي ودریږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي په سلګونو قانوني په قراردادونو ورکړی دي ټاکسونه او مالیه ډیر لوړې کړی دي د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي سره لدې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو ارزښت ډیر لوړ شوی دی په افغانستان کې نه دی لوړ شوی خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای دغسې نه دي شوي ګران شوي دي فکر نکوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینی ورته مساعد کی.
دا مایک می بندیش زنه په ژوند ولې په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډیر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پورې ولاړ شي، 100 روپۍ پیدا کی، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانۍ مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی، غلام سخی نومیږي، په منډی کې دی، د کښنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پورې ورته رسي شي 1500 روپۍ، 100 روپۍ، 100 روپۍ، څو ورکې چې د ورځې 100 افغانۍ یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کی، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شوبه نه چې منډی ته ځان رسي، او دا خوام دی او سپینځره هم دی. نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیات ټولول دی، او دغه سی مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املاماتي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو، دا چې دی لکه د سود حیثیت لري. یو څوک چې تاسو ودغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بار لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم دغه داسې مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده، مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور، د کراچی او د لاهور څخه راغلي، د دوبۍ او د سعودي، یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې شي رشې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکي، بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي ورکي، نورو ته دي ورکي، د خپل خپلوان ته دي ورکي، لاقل بیا په څنګه حساب دي هم ولري. دغه دی وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغانۍ د میاشتې زه د کراچۍ د کرایې یا سود ځینې اخم، یا 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 مالیه ځینې اخم، دغه حساب هم بالمقابله وایي چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغه نه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې، او دغه نه پیسې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دغه نه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، دغه څه ورسره بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکم امپرونی او ام نننی شي دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره، او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خوای شي، یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شری دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي. مګر بیا هم هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې، تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دي انحصار کړي دي، څوک یو خبره د طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای. حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویلي شي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله، هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. حتی داسې راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري، دوی استخبارات وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي، او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکو دا اوس لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلام علیکم محترم، خوب هستی؟ بخیر.
سلامت وسی، مهربانی کوی.
خیر ته، خوشاله وسی. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده، مالیه خودم ر یو پدریشن داخلي مالیه پوجو دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا کوسی گن شو، دا شو هم دا خلکو نه بیخ بنیاد وبا سلا دا پیسې اخلي، دا خلکو نه وبا سرکونه او کوسی دغه جوړی پوجي خپل کوم چې صحیح نشي دی وران کړه او ماغه جوړه پوښي دا د عوام خلکو نو بیرته اخلي او باسي ماغه نه نه دې ته حکم دې نه پیسې راځي چې دې د دومره کارونه شروع کړي خو دا موږ نه اخلي هغه نه اخلي هغه نه اخلي
تقاوت یو بل پښتنه لتاس لرمه و بخي لتاس نه یو پښتنه ل گاونډي هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان استل کیږي افغانستان ترازی له هغه خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولنه لرو پوش افغانستان کې اوسېګو داخل کې اوسېګو خو ته خبر لرو زمونږ یوادوال دي به دخلک دي ترازی ماجر شي دي په افغانستان ترازی موږ دلته ځکه بازار د ځکه نه مکاله کلا ته نو ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ بدال کې یو څه موږ پښتنه امنه کې پوجې په واقع نن د څه دی پوجې ډیر سخت مشته ګروان دی پوجې سروان صاحب محترم تاسو ته
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او به ګورو چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو هم نشته او وربشو ملبنو ته په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل مل مهمله رو شاغله حکمت الله صلیح له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه ووایي دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي د به له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر ترغو پوری به ورشو بیرته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبري وکړ منصور صاحب خبري پاتشوي مخکیقته شوي شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب یو دم په دې خبري وکړي چې مالی ډيري ډيري اخلي لکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاری بیا ماشم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم غ خپل ماش اخیسته دی له 13 مودې معلولینو راپور درلود معلولین وای چې مشته نور ماش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته ماش ورکوي په ریاړه ستاسو ته سره ساده
بله زنه پیغام چې تیر بس څومره واوریدل شم بدبختانه د تخنیکي ستونزې له امله لکه چې تاسو شو خو ما مخکې شه هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام تر ازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترین تله ده د دغه سي مسائل مکار مالیات دي خلکو ته د کار زیاره او د نفقه مسائل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زالو او بوډاګانو او متقاعدینو طرفوم دی هغه د يهودي کیسه مې
تاسو وکړو
حضرت عمر رضی الله عنه سره څو وکړه او بیت المال موضوع هم لا مغی ځای پیل شوی دا غراز هغه مور چې ولکې د ماشومې زیږیدل یو یا دوه او هغه جلل او مور شې دې نه درلودې حضرت عمر رضی الله عنه خبرې دی هغه ته د خوراتو کې هم وی او له هغه ځای د ماشومانو د زیګون نورسته کورانه یو ته د بیت المال درسه امکانات برابر وینم کوم غو تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا یې بنیاد خودل شوی د اسلامي نظام شې راځه و په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شئ امریکا ته لاړ شئ د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایده ولې برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه خاغلی هواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلو دی او دغه اوریدونکو چې له خارونو تواری کې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي موږ او تاسو وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخس کې دي چې خلکو چې یو زکات او بل لو شر دي موږ د سوداګرو او د اغنیاونو زکات اخلو
او د کاروانګرو د محصولاتو علاوه دوینه او سره خپل کېږي. خو لبد مرغه دلته موږ وینو چې هم او سره خپل کېږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په پساویه په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شو. تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی مو د مالی وزیر داخلوال او ښاغلي احدي او نور څوک مشرانه مو حقلوبور بحثو چې د حقلوبور دراتولو د لپاره باید ټول پلازي جوړې کو ترڅو موټرې چې زیراجي خارونه ته یاګردي هغه حقلوبور ورکړي. نو وی دلته دغه و چې د خوریر ملګر خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو په کې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خچګردي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راواردي ګمونږ ترې مالی اخلو، د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعارفې په اساس د تیلو والا تعویلې باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی چې ښاغلی وادي تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناست وو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خوانزیز مونږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل ډیزل او پټرول مصرفوي دا مونږ بم حق لوګور ورکو. نو دا سیراته ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لوګور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ د اوسنی زمامداران اوسنی واکداران دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارچی شته، د ترانسپورت هغه پارچی شته، بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټاکس یا هغه حق لوبور هم په تیلو وزه شوی او چول شوی دی. د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دوی افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خ اوس مننه اوس پر شو
ګټه کوي یو د خدای خبره پوره کوم ګوګل چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دی کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتا سي. نو دا ته موږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% او 3% په تیلو په دغه واچول شوی هلته بیا په سروبي کې ټول پلازي او اقلوبور د پاره دغه خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغاني دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټه نه خرڅي، تجار خو خپل تجارت او او بانک څخه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزلي باندې اچول کیږي او ملا دولت ماتي دي. دلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیر مننه انصاری صاحب، لطفاً که اوتلاندی خبری وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي. کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبری وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره دا چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تیره اونۍ اعلان وکړو چې 3.5 میلیون ډالره ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي. پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حده پورې د بیکاری ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یو کورنۍ چلایي پی.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفورم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمره لپاره یا د حج لپاره، یا دوی یو څوک ورزیل ته او غیو سم وضعیت سره کی د منظور دانه دی چې هغه دوی په رسمت باندې پیژندل دي او د دې سره دوی کښېني او اقتصادي او سیاسي او نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار سره وکړي. هغه خالی هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه هم خپل د منافعو دپاره په معدنو په بعضې سکترو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو دپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده یې، نو هغه په کمو مصارفو باندې موږ د کمو مملکتو څخه وارده کوو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي دپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږې نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاست د یونیسف چې دی په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والي وم یو موسسه و نوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې 10 کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي، او دا غوی د دفتر هغه خالي د ډرایور معاش $3,500 او د نور ټول دفتر حساب چې مرته وکړي تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $1,200,000 ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $800 کېدی. نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاست کې وری مصرفیږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبره ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بند هم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سر یې بند کړی دی چې وایي زه په زور یې په رضایې زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي یاست او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلقیانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه یې ور وتړي او د رینجر شات یې واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلقیانو دپاره هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه یې سوی چې د اوس د طالبانو په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روان یې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دي بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد دپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه دا کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختي سره حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټول اهلي کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي مخکتر دی چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي؟ اول یو اوریدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده،
دارین صدای مره؟
بله ستاسو ژغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قند دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیادر مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان، ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار به مردم کار مهیا کنن، یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عده قلب و ظلم ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسایی خورد و بیادر برد و قیفت آلدم با کشورهای خارجی هم ایشینوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برد بگویم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش ما هم یک از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یاد مننه کور ودن چه تلفن مو کو داده پیغام مو خپور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرود زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او استاسی ملمانو تا زنرو لکن سلامون و هم زبان و لایت شمگزو تا رادیو و دسوادی که اجی بازنامت خبر کن.
مربانی که باز محمد سب
سلام ملمنو صد به پښتنه لرم یو دا پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي د مسکنان غریبان چې راړي د سرمایدار ول نه راړي یو دا پښتنه او بل دا مرستو پاتره باندې دا په ملمنو ته باندې سوال کوم چې دا مرستو راځي د تصفیه توګه باندې نه تقسیمېږي دا هیڅ پر دا بندو باندې واشي دا د وبو پر جرم باندې واشي چې وبره وګړي له نورې وادوسه کانالونه په جوړ شنو په ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د سلو کسانو مسکنانو په ځخه شي د وسو سرمایدارو په ځخه شي نو دا د پښتنو لرم چې جواب راکړي ډیر مننه دي.
سلامت اوسه کور دی ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صاحب محترم په جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه مخکې ما دا راډیو ډېر ژر ډېر په کور کې شلم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه
د بېوزلۍ او د کډوالو په موضوع ده سیدا. اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هیوادونه افغانان باسي له بلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري، نو څه باید وشي؟
ورته ټول غریبو کې څنګه دې چې تاسو ته مو په دغه اوس مشکل یو شی دی چې موږ دا که هر شی چې راځي غریبو
متاسفانه ستاسو خبرې سمې نه اوریدل کیږي، ټلیفون مو قطع قطع کیږي. ستاسو غږ راځي خو قطع قطع کیږي، غږ مو مات راځي.
شو خاله غږ نه شو
او وسه شو او او بله بله مهرباني
محترمه نظر می داو چې دا کم شي چې راځي دغه غریب او غربت چې شه دلته په دې دولت کې نه رسیږي. حالت هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نه ور کوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه چي هر شي چې راځي دی خپل پوجو خپل پرلنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنجه چي په نور کې شوړو کې کدن ملک او د ادم سره اند شي وکي چې د غریب او بیوزلو سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې مرستې وکړي نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګوره دی خپل په ولس خوله لګولې د ولس نار شي اخلي جمع کوي په خپل جبو کې اچي ول سره کم شي پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د خپل ګور په برخه کې څه د یو څه د بل.
ډېره مننه ډېره مننه. سلامت اوسئ له تاسو ټول اوریدونکو منندویم. مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي، ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو. صلحي صاحب لنډ راته ووایاست چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایاست چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوئ، څه ډول مرسته کوئ؟
ډیر مننه تاسو ستاسو قدرمن اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم. ډیر مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حده پرې مخ دی، بل خصوص هغه موسمونه کې په هغه وختونه کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزور وي د بیلابیل مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی او کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه او دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسولیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، نادار وي، په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعد کړو. فرض مثال ډېری دوکان یا یو کسب ته معرفي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شي او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي. خلک تشویق کېږي، شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه سلحی صاحب. دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بې وزله خلک دي. مخ یې واورېدونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بې وزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض د ساده اوسېدو ځای تغیر کیږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کاري په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي، ځکه یو خواهد دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات، دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدی د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کیږي. یا که کومک ورسره کیږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کیږي. مثلا یو کیټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه دا اینده هیڅ نشي تضمینولی، یا فرض مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې دپاره حتمن به دې د مشکلاتو سره مخ کیږي. یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات ته پخوا څخه لرو، بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راغوښتي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پیل زما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نورو ولایتو او اوس د دې پیل زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه میجه ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سلحی کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ. تاسو په ترکیه کې یاست، د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان ستند افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، تعلیم دغه نست، بیروزګاری د کارو شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي.
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازردام ژوند کې بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته مې ژوند ډېر پستون ځکه دی.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همدا شي ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته، خو کمه ډېر سم دي، کمه سم دي، ډېر خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کی، اسناد شی ورته واضح کی، بیا هم برخورد خراب کی. نو کار روزګار هم داسې وس په ژمي کې زیات نسته، بیا هم افغانان زی دلته ترازی. نو بیا چې مخته ولاړ شي، پولیس ډېر برخورد خراب وسر کی، بیا چې چیرې ونیسي. ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه دي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راسي وکیل زر ډالر ونیسي، زر ډالر جرمه ورته کړي دي، بیا هم کوم لیک واخی، بیا بلاست افغانان دغه سیزی د اروپا خواته زر وی چې بلاست ګیم.
ډیر مننه، سلامت اوسه کورم ودان. ل دوړو ملمنو ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبد الله هیواد څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د ترنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لته سي اوریدونکو هم ډیره مننه